السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. په پیل کې نیم ساعته خبری مجله اوري. دا راپور در سره لرو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا تر سره کیږي. نن دوشنبه ده، د کب یهود 19 د مارچ 10. پیل خبرونه کوو. د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم د مړینې په اړه د غبرګونونو په دوام د هند دولتي چارواکو د دې پیښې له کبله د افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ملي امنیت شورا وایي د هغې هوایي حملې غوښتنه چې په لوګر کې یې د ملي اردو سرتیري ووژل افغان حکومت نه وه کړې. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین له موقت ولسمشر سره د چهارشنبې په ورځ وګوري. پام کې ده، د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا سه شنبه تر سره سي. د دې مراسمو د تر سره کولو علي کمیسون وایي د هیواد یوازنی مارشال به په کابل کې خاوره ته وسپارل سي. د دې کمیسون د فرهنګي کمیټې مشر مصدق خلیلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې د مارشال فهیم فاتحه به له جنازې یو ورځ وروسته په کابل کې واخیستل سي.
مراسم فاتحه در کابل هم یک روز بعد از مراسم تدفین برگزار میشه.
شغلی خلیلی زیاده کرده چه تاکل سوی ځینې بهرنی میلمانه هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم د مړینې په اړه د غبرګونونو په دوام د هند دولتي چارواکو د دې پیښې له کبله له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم منموهن سنگ مارشال فهیم د هند ښه دوست بللی او د پر مړینې ژوره خواشیني څرګنده کړې. د ایساف ځواکونو مشرتابه هم د مارشال فهیم د مړینې له کبله د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې. د ملي امنیت شورا وایي د هغې هوایي حملې غوښتنه چې په لوګر کې د ملي اردو سرتیري ووژل افغان حکومت نه وه کړې. د ملي اردو 15 پوځیان تېره اونۍ د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د نړیوال ائتلاف په هوایي حمله کې ووژل شول. تاکل سوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین له موقت ولسمشر سره د چهارشنبې په ورځ وګوري. دا کتنه د اوکراین د کریمیا د سیمې پر سر د کیف او مسکو ترمنځ په شخړه کې له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ څرګندونه کوي. پینمانی دغه راز وایي چې دواړه مشران به له اوکراین څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په اړه هم بحث وکړي. د اوکراین موقت ولسمشر ارسینی یاتسینیوک پرون په پلازمینه کیف کې مظاهره چانو ته په وینا کې وویل اوکراین به خپله یو سانتي متر خاوره هم روسیې ته ورنه کړي. دا زموږ ټاټوبی دی، زموږ پلرونو او نیکونو د دې خاورې لپاره خپلې وینې تویې کړې. موږ د اوکراین د خاورې یو سانتي متر هم چاته نه ورکوو. روسان او د روسیې ولسمشر دی په دې پوه وي. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني او برېټانیا له صدر زمانو انګلا میرکل او ډیوډ کامرون سره په ټلیفوني خبرو کې د کریمیا د بیلتون غوښتونکي جمهوریت د سیمه ییزو چارواکو پریکړه مشروع بللې او دفاع یې ورڅخه کړې. د اسرائیل پوځ وایي په هغه کښتۍ کې چې د سوې ادارې له مخې له ایران څخه د غزې تړنګ ته وسله پکې لیږدول کېده 40 توغندي موندلې دي. د اسرائیلي پوځ په وینا دا توغندي 340 کیلومترو واټن وشتلی سي. د اسرائیلو پوځي چارواکي وایي دا کښتۍ چې د پاناما بیرغ پرې ځړېده تېر اونۍ د اریتریا او سودان ترمنځ په سره بحیره کې ونیوله او وروسته د اسرائیلو سمندري ځواکونو د اسرائیلو تر ایلات بندر پورې په بدرګه ورسوله. په عراق کې د پرونی ځنوژن کې 14 د قربانیانو شمیر 23 کسانو ته ورسید. عراقي چارواکي وایي په الهله شهر کې په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بم د 14 له کبله دې پېښه کې 150 نور کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي په 14 موادو بار موټر د تلاشي په یو پوسته کې والوزاوه.
سلام، سهر مونیک مرغه زنه جبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنی ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو نورو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 چټه درې. په کندهار کې هم اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 22 چټه شپږ. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 19 چټه درې. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 19 چټه څلور. او په جلال آباد کې اسمان برګ د اورښت احتمال سته، د تودوخې لوړ درجه 22 چټه 12 اټکل سوې ده.
په افغانستان کې د سهار 9:15 سوې. د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا تر سره کیږي.
د شنبې په ورځ هم کمیشن بیا غونډه کوي او د دې برنامې جزئیاتو باندې کار کوي، نو اصل مراسم د سه شنبې په ورځ تر سره شي.
ولسمشر حمید کرزی د خپل لومړي مرستیال مړینه یو سره ځای وبلله.
زای د سیبکتای زای خاګر په اساس مو خپل کې په مهمه موافقه کوي همیشه د افغانستان او د افغانستان د ملت په حواله.
یونما په راتلونکو انتخاباتو کې د شوزو د پراخ ګډون غوښتنه وکړه. د ژوند رنګونه هم په همدې خبري مجله کې ووري.
یا کور دا یم دغه مزدوري د نوټ شکار نه لرو، او باقي موږ حکومت دغه خواهش ته چې ته موږ ته یو نمره راکړي او د کور ځای راکړي او سرپنا راکړي.
تر اونۍ مو بجو پرې په دې خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا ترسره سي. د دې مراسمو د ترسره کولو عالي کمیسون وي د هیواد یوازنی مارشال په کابل کې خبرو ته سپارل کیږي. د مارشال فهیم د مړینې خبر پرون په کابل کې خپور سو. افغان حکومت وایي چې مارشال فهیم د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
نن د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې په مناسبت د ملي ماتم لومړی ورځ ده. د افغانستان د لومړني مارشال مړی څرنګه چې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوی وو د ښخولو لپاره د پلرني ټاټوبي پنجشیر ته نه وړل کیږي، بلکې په پام کې ده چې په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د مارشال فهیم د جنازې د مراسمو لپاره د عالي کمیسیون د فرهنګي کمیټې مشر مصدق خلیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: مخکې د پنجشیر په اړه ځینې نظریات وو، خو وروستۍ پریکړه داده چې دا مراسم په کابل کې ترسره کیږي او د فاتحې مراسم به هم له ښخولو یوه ورځ وروسته ترسره شي. په کابل کې د ښخولو په مراسمو کې به له بېلابېلو هیوادونو بهرني مېلمانه او له ولایتو څخه چارواکي او په مجموع کې میناوال ګډون وکړي. د مارشال فهیم د ښخولو د مراسمو عالي کمیسیون د کورنیو چارو د وزیر محمد عمر داوزی په مشرۍ په خپل پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې دا مراسم باید په خاص پرتم ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پښتنې ته ځواب وویل چې د مارشال فهیم د ښخولو د مراسمو امنیت به څنګه نیول کیږي.
مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي نهادونه لکه ملي اردو او نور مختلف نهادونه ته سپارل شوی. د امنیت د نگانه څخه خاص اندېښنه نشته. ټول امنیتي ځواکونه به د کابل په ولایت کې او نور ولایتو کې چې ضروري دی او اداراتو لوړه کچه کې به قرار لري امنیت به ټینګوي او د کابل د نگانه کوم خاص تشویش نشته. نو د دوشنبه په ورځ هم کمیسیون بیا غونډه کوي او د دې برنامې جزئیاتو باندې کار کوي، نو اصل مراسم د سه شنبه په ورځ ترسره شي.
افغان حکومت د مارشال فهیم د مړینې په مناسبت په ټول هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. په دې ترڅ کې به په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. همدارنګه حکومت د جنازې په ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړي. اړوند کمیسیون له ټولو رسنیو غوښتي دي چې په دې ورځو کې د ملي ماتم د روحي د مخالفو سندرو او پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم پرون د 50 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. افغان چارواکي وایي چې د نوموړي د مړینې علت د ده اوږده ناروغي وه. مارشال فهیم په تیرو 50 کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال و. نوموړي د افغانستان د وروستیو نږدې 4 لسیزو په تحولاتو کې مهم رول لوبولی.
ولسمشر حمید کرزی د خپل لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم مړینه یو لوی ځای او بلله. جمهور ریاست سرلننه د درې ورځو لپاره په افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړي. تفصیل د احمد زبیر ژمن پر پورت کې.
جمهور رئیس حامد کرزی په یو ویډیو پیغام کې د خپل لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم مړینه یو لوی ځای او بلله او ویل دي چې هغه په افغانستان کې سوله، امن او ملي یووالی غوښت. خغلی کرزی په دې پیغام کې د افغانستان خلکو او د قاسم فهیم کورنۍ ته تسلیت ویلې دی. خغلی کرزی وایي قاسم فهیم په مهمو مسایلو کې تل د افغانستان د خلکو د ګټو په پلوي ولاړ و.
زای نو سې ټکی دا زای خغلی په اساس موافقه کې په مهمو موافقه کې په ملي تصامیم کې همیشه د افغانستان او د افغانستان د ملت پر خاور لار د ملي وحدت پلوي د خاورې مین او خدمتګار.
محمد قاسم فهیم د یکشنبه پورز د 500 کلونو په عمر د اورپی هي ناروغي لامل سا ورکړه. د افغانستان ملي تلویزیون راپور ورکړ چې هغه د زړه سکته کړي. قاسم فهیم په دې وروستیو کلونو کې د شکرې له ناروغۍ هم ځورېده. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي د نوموړي د مړینې له امله به د دوشنبې له ورځې تر چهارشنبې پورې په هیواد کې ملي ماتم وي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین هم د ملي تلویزیون له لارې له ټولو رسنیو وغوښتل چې په خپلو خپرونو کې د دې ماتم درناوی وکړي.
په دې توګه له ټولو تصویري او صوتي رسنیو څخه غواړو چې له همدې شیبې څخه د ملي ماتم تر پایه خپلې خپرونې د ملي ماتم په شرایطو برابرې کړي.
مارشال فهیم د عبدالمتین زوی او په 1950 میلادي کال کې په پنشیر کې زیږیدلی و. دای د احمد شاه مسعود له ملګرو څخه او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په محل جهاد کې برخه درلوده. نوموړی د افغانستان د دفاع وزیر هم پاتې شوی و او ولسمشر کرزی ورته د مارشالۍ رتبه ورکړې وه. د وزیرانو شورا د درنشاه او د چارو اداره وای ولسمشر دغه د جنازي او تدفین لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د دې ادارې مرستیال نجیب امین ازادي راډیو ته وویل
چې کمیسیون ترکیب کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر پراس کې دی او د افغانستان د ملي اردو ستر درستیز هم د معاون پایس پکې کار کوي. نور غړي پکې د اطلاعات فرهنګ وزیر د چارو د ادارې لوی رئیس او د ملي امنیت لوی رئیس شامل دی. دوی عملا غور بررسی کوي په دا پروسه باندې چې کله د خیر سره دغه جنازه په کوم شکل او کوم وخت دفن کړي.
د یکشنبه په ورځ په کابل کې د قاسم فهیم کور ته یو شمیر جګپوړي چارواکي خلک او د جمهور ریاست ځینې کاندیدان د غمرازۍ لپاره ورغلي وو. د افغانستان یو شمیر جګپوړو چارواکو، سیاسي شخصیتونو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په بیلوبیلو پیغامونو کې د هغه په مړینې غمرازۍ ښودلې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي افغان میرمنې باید په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. په عین حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي یو شمېر ښځې چې ولایتي شوراګانو ته یې ځانونه کاندید کړي له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
یونما د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو پر پراخ ګډون ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې پرتې ستونزې او امنیتي ګواښونه باید له منځه یوړل سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال د یک شنبه پر ورځ په یو غونډه کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې و وویل په دې هیواد کې تر ټولو ستر ګواښ ناامني ده. نیکولاس حسن په وینا ناامني ممکن د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ښځې له پراخ ګډون څخه منع کړي. ښاغلی حسن چې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وینا کوله زیاته کړه چې د انتخاباتو او د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه باید روښانه وي.
اجازه راکړئ چې ټینګار وکړم انتخابات تر ټولو غوره ممکنه موقع ده چې د ښځو غږ اورېدل کېږي، د هغوی اندېښنو ته ځواب ویل کېږي.
د نیکولاس حسن په وینا یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې هیواد راتلونکي انتخابات څاري. هغه زیاتوي انتخابات باید سراسري وي او ښځې باید پکې د رای ورکوونکي، کاندید او څارونکي په توګه برخه واخلي. په همدې حال کې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې رئیس نادر نادری چې په دې غونډه کې وینا کوله وویل په ولایتونو کې سلګونه خزینه کاندیدان له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
له 300 زیاتو هغو ښځو چې په ولایتونو کې ځانونه کاندید کړي، کله چې زموږ همکارانو ورسره خبرې کړې، داسې دلایل او مشخص شواهد شته چې ګواښل سوي او نوي تنه په مستقیمه توګه تهدید سوي. دغه ګواښونه هم د وسلوالو مخالفانو او هم هغه کسان لخوا چې ورته چوکۍ ته ځانونه کاندید کړي په ځانګړې توګه نارینه لخوا سوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د راتلونکو انتخاباتو پر لواندې امنیتي ستونزې منی خو وایي چې د لمنځوړلو لپاره امنیتي ځواکونو جدي هلې ځلې روانې کړې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کاندید چې له امنیتي ستونزې سره لاس او ګریوان وي، امنیتي ځواکونه حاضر دي چې امنیت یې خوندي کړي. له دې نه وړاندې هم د ښځو یو شمېر فعالانو او مدني بنسټونو چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو نظارت کوي په هیواد کې روانه نامنې د انتخاباتو پر لواندې تر ټولو جدي او عمده ستونزه بللې وه. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
پم کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د جنازې مراسم سبا سه شنبه تر سره شي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم د مړینې په اړه د خبرګونونو په دوام د هند دولتي چارواکو د دې پیښې له کبله له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ملي امنیت شورا وایي د هغې هوایي حملې غوښتنه چې په لوګر کې د ملي اردو سرتیري ووژل افغان حکومت نه وکړي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین له موقت ولسمشر سره د چهارشنبې په ورځ وګوري. د اسرائیل پوځ وایي په هغه کښتۍ کې چې د سوې اداره له مخې له ایران څخه د غزې تړانګې ته وسله پکې لېږدول کېده څلوېښت توغندې موندلې دي. او په عراق کې د پرونی ځنوجون کې چاودنې د قربانیانو شمیر دو څلوېښت کسانو ته ورسېد. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. او سم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوست او ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره یوازې څو اونۍ پاتې دي، امریکایي او افغان ځواکونو په یو نوي ماموریت تمرکز کړی دی. دوی غواړي په لرې پرتو سیمو کې چې ناکراري دي خلک دې ته وهڅوي چې رایه ورکړي. واشنگتن پوست لیکي د جمهوري ریاست دغه انتخابات مهم دي او کولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به په دې هیواد کې قدرت د لومړي ځل لپاره په سوله ییز ډول انتقال شي. خو د ورځپاڼې په وینا کې طالبان د حمل په شپاړسمه په انتخاباتو کې د افغانانو د رایه ورکولو مخه ونیسي، د دغو انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي او هیواد به د بحران پر لوري بوزي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي په زابل ولایت کې د امریکایي ځواکونو د کنډک قماندان ډګروال ایریک لوپیز خپل ځواکونو ته مخکې له دې چې د هلیکپټرو په ذریعه د دې ولایت یوې لرې پرتې سیمې ته واستول شي ویلي چې دا به د دوی وروستی تر ټولو خطرناک ماموریت وي. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي ځواکونو نهه میاشتنی مشورتي ماموریت چې مخ په ختمېدو دی، هدف یې د انتخاباتو لپاره د امن په ټینګښت کې د افغان ځواکونو ملاتړ لی. د امریکایي ځواکونو د کنډک د اصولو تګلاره پر دې جملې څرخي که مسله د انتخاباتو وي باید افغانان په دې پروسه کې ناکام نشي. خو د واشنگتن پوست له دې لیکنې سره سم په داسې حال کې چې دغه ځواکونه به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د څو ورځو لپاره د لټون عملیات کوي، د سیمې اکثره اوسیدونکي ډیر له دې بیریږي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د عبدالرؤف په نوم د زابل یو اوسیدونکي د ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان به کلي ته په پسرلي کې بیرته راشي. د عتیق الله په نوم یو بل اوسیدونکی وایي تاسو نشئ کولی چې دا سیمه امن کړئ. کاناډایي تورنتو سن ورځپاڼې بیا له افغانستانه د کاناډایي ځواکونو د وتلو پر موضوع یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې د جنرال ډین میلنر له قوله لیکلي چې وایي کله چې کاناډایي ځواکونه راتلونکې اونۍ خپل بارو بسترې تړي او له دې هېواد د وتلو تکل کوي، داسې یو افغانستان تر شا پرېږدي چې د ده په وینا کاملاً بېخي له هغه څه سره به توپیر ولري چې کله دوی په 2000 لومړي کال کې د لومړي ځل لپاره د هېواد ته راغلل. دغه جنرال د ورځپاڼې ته ویلي چې کاناډایي ځواکونه د افغانستان په امن کولو کې مهمه ونډه اخیستې، کوچنیانو ته یې د زده کړې زمینه برابره کړې چې اوس نږدې 8 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. په اوس وخت کې د کاناډا له سلو کم پوځیان افغان امنیتي ځواکونو ته د طالبانو په وړاندې جګړه کې روزنه ورکوي. کاناډایي ځواکونو چې ډیری په کندهار کې دیره وو په 2000 لومړي کال کې د جګړې له لومړۍ کرښې په شا شول چې دغه مسؤلیت اوس د افغان امنیتي ځواکونو په غاړه دی. په کندهار کې د ناامنیو په اوج کې د کاناډایي محارب ځواکونو شمیر له 2000 زیات وو. د ورځپاڼې په وینا له 2000 لومړي کال راهیسې کاناډایي ځواکونو ته د تلفاتو شمیر 158 تنو ته رسیږي چې ډیری عسکر د سړک د غاړې بم چاودنو کې وژل شوي دي.
د جمهوری ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی وی د بریالیتوب په صورت کې به په خپل حکومت کې شوزو ته تر ټولو ډیره برخه ورکړي. نور حال د فریبا ظاهر پر رپورت کې
که څه هم تر اوسه افغان حکومت د جنسیتي تبعیضونو د لرې کولو په برخه کې هغومره بریالی نه دی چې تمه یې کېده، خو اوس داسې ښکاري چې د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو ځینې کاندیدان په دې اړه په جدیت بحثونه کوي. د افغانستان د ولسمشر یو کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي چې د ده د حکومت په چوکاټ کې به د ښځو حضور سمبولیک نه وي او د ده په خبره په بیلابیلو برخو کې به د ښځو مشارکت ډېر سي. شغل احمدزی د یکشنبې په ورځ د سلګونو میرمنو په حضور کې په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبرې وکړې.
هیچ مقام در این مملکت باید وجود نداشته باشه.
په دې هیواد کې باید هیڅ داسې مقام نه وي چې افغان مېرمنې ورته ونه رسیږي، او زموږ مسولیت به دا وي چې په چارو کې د افغان مېرمنو د برخه اخیستلو زمینه برابره کړو. زه د افغان مېرمنو منشور ته ژمن یم او په خپل حکومت کې په هره برخه کې له کلي نیولې تر ولسمشرۍ پورې د ښځو مشارکت ته ژمن یم.
ریاست جمهوری
شغل احمد زیاته کړی چې د بریالیتوب په صورت کې به د ښځو ټولنیز خوندیتوب کاری زمینه او اساسي قانون ته د شوز رسول د کارونو په سر کوي. اشرف غنی احمد زید راتلونکي کال د ولسمشری انتخاباتو لمړنۍ کاندید چې میرمنې هم له د سره د یک شنبې د ورځې په کمپاین کې برخه اخیستې وه. د میرمن د لبنان وګړې ده او د تذکرې تر اخیستلو وروسته اوس افغاني طبیعت خپل کړی. د دې نوم وړاندې رویلاو خو اوس یې نوم بیبی ګل غنی ده. د اشرف غنی احمد میرمنې په هیواد کې د سولې او امنیت پر ټینګښت ټینګار وکړ او له ښځو یې وغوښتل چې په خپل خوښه د انتخاباتو په بهیر کې برخه واخلي او د خپل هیواد راتلونکی وټاکي.
خورای ما و برادران محترم برای ما افتخار
زما خویندو اورونو زما لپاره د ویار زیاده چې اته د ښکاله د مخادل ته دی وی نوی ناوی پتو غراغلم دا ډیره مهمه ده چې په کورنۍ او کیارمی وی هله لرم چې په نږدې راتلونکي کې به افغان میرمنې به د خپل هیواد په جوړولو او بیا رغونه کې برخه واخلي.
د دې غونډې ډېرې ګډونوال شوزو د تیر 12 کلونو پر لاسترړونو ټینګار وکړ او د ولسمشۍ لکاندید څخه وغوښتل چې د ملت په وړاندې پر خپل ژمنو ودرېږي. ځینې افغان میرمنې وایي چې د ولسمشر کاندیدان به خپل کمپاینونو کې د عدالت تامینولو شعارونه ورکوي خو کله چې قدرت ته ورسیږي نو خپلې کړې ژمنې هیروي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي اداره وایي په انتخاباتي چارو کې د سیمه ایزو چارواکو د لاسوهنو په حق لبه د خلکو د شکایتونو د څېړلو په مقصد یوه کمیټه جوړه کړي. نوې کمیټه به سیمه ایز شکایتونه بررسي او نتیجه به جمهوري ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې تصمیم نیولې چې په انتخاباتي چارو کې د سیمه ایزو چارواکو د لاسوهنو په اړه د خلکو د شکایتونو د بررسۍ لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د دې ادارې مسلکي مرستیال فرید مامونزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا کمیټه مکلفه ده چې د خلکو شکایتونه په جدي توګه بررسي او نتایج یې له جمهوري ریاست او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي.
من تصمیم ونیو چې په سیمه ایزو ارګانونو کې یو کمیټه د عالي رتبه مامورینو څخه جوړه کړو چې هغه بررسي د شکایتو وکړي چې هغه شکایتونه چې ثبوت موږ ته راکړي هغه موږ د اړوندو ارګانونو سره د ولسمشر سره او هم د نورو ارګانونو سره سم شکایتو سره د انتخاباتو کمیسیون سره د نورو مربوطه ادارو سره شریکو په اړه باندې لازم اقدامات وکړو.
خاغلی مامونزی د مرستیالو والیانو په ملي کانفرنس کې لټولو ولایتي چارواکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې به طرفه پاتې او د کوم کاندید د ګټې یا زیان حسد ونه کړي. دا کانفرنس چې درې ورځې به دوام وکړي د والیانو مرستیالانو او د سیمه ایزو واحدونو رئیسانو په کې برخه اخیستې ده. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره دا اقدام په داسې حال کې کوي چې د راپورونو لمخې په ځینو ولایتونو کې سیمه ایز چارواکي په انتخاباتي چارو کې مداخله کوي. د شنبې په ورځ په پکتیا ولایت کې د جمهوری ریاست د ځینو کاندیدانو د کمپاین مسؤلینو ادعا وکړه چې د پکتیا والی جمعه خان همدرد د زلمی رسول په ګټه له دولتي امکاناتو کار اخلي. د ځینو والیانو مرستیالانو آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل ژمنه کوي چې په انتخاباتي چارو کې به له لاسوهنو ډډه وکړي. د زابل د والی مرستیال محمد جان رسولیار او د جوزجان د والی مرستیال عبدالرحمن محمودی وویل
منګا د قانون پرانا کې تعهد ورکړو د افغانستان خلکو ته چې خپل دنده په خوځ احسن تر سره کوو د چا په ګټو د چا په ځان باندې تمامېږي ان شاء الله.
موږ مداخله نه میکنیم بلکې موږ صرف مسؤلیت خود میدانیم.
موږ مداخله نه کوو. موږ خپل مسؤلیت ګڼو چې خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون ښه او عادلانه زمينه برابر کړو.
دا لومړی اداره نه ده چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومتي چارواکو په نه مداخله تاکید کوي، بلکې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم په دې مسأله تاکید کړي او د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت څو تنه منسوبین چې په انتخاباتي مبارزو کې د خپل خوښې له کاندید سره همکاري کوله له دندو ګوښه کړي دي. دا هسې په داسې حال کې کیږي چې جمهوري ریاست ته ځینې کاندیدانو هم ویلي چې په انتخاباتي هلو ځلو کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنو مخه نه ده نیول شوې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسو له پیغامونو نه
نور احمد نوري يم لاربي امارات دوبي نه د افغانستان غزنی ولایت شلګر وشیدن کاربت تفصیل وکړ. زما وختنه له افغان دولت نه دا چې هغه بې کیفیته تیل چې افغانستان ته واردېږي د دوه مخه دی ونی دوه تیل او خلګي له سخت مشکلات سره مخامخ کړي. د هر موټروان موټر دوه درې ځله خراب کړي، د هر دکان ماشینې دوه درې ځله خراب کړي. هر چا نه پوښتنه وکړي چې د دې برخه کې خلګي ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له افغان حکومت نه غوښتنه دا ده چې د دوه تیل او مخه دی ونی خصوصا له تجارانو نه هم دا غوښتنه ده چې دغه تیل افغانستان ته واردېږي. دغه کار دی دا ورو ته د دې په ځای دی ځان حلال پیسې وګټي.
په بلخ ولایت کې پر ترکمن کډوالو سلګونه جری په مځکه وویشل سوه. په بلخ ولایت کې ترکمن او غالي اوبدونکو کډوالو ته د ولسمشر د فرمان پر اساس د مزار شریف په ختیځ کې په یو شارګوټي کې د مځکه ورکړل سوې. د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي چې د ان سی آر بهرني مؤسسې په مرسته به پر همدې مځکو دغو کډوالو ته کورونه هم جوړ سي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې.
د پاکستان څخه راستنه شوی افغان ترکمن کډوال چې د بلخ ولایت په ترکمنیا خارګوټي کې اوسیږي ورته په همدې سیمه کې د ولسمشر د فرمان په اساس ځمکه ورکړل شوې. د ځمکې زرجریبا مساحت لري او 1500 نمرې دي چې د څو کالو را په دې خوې توزیع شروع شوی و او په ورستي پړاو کې نن هم سلګونه جریبا ځمکه څه باندې سلو کورنوي ته توزیع شو. د بلخ د کډوالو چارو ریاست مشر عبدالصبور قادری په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل. او د کډوالو چارو ریاست ته مربوط دولتي ځمکه ده. دا ښارګوټی په 1400 اتم کې افتتاح شو خو توزیع یې څو کاله وروسته پیل شو او نن هم په وروستي پړاو کې څه باندې سلو کورنوي ته ځمکه توزیع شوې. هغه زیاته کړه تر دې پخوا هم په بلخ ولایت کې د ترکمن میشتو سیمو سلګونه کورنیو لپاره یې ځمکې توزیع کړې دي خو بل لور ته بیا په همدې ښارګوټي کې ځینې کسان وایي چې دا ځمکې د دولت له لوري په منصفانه ډول نه دي توزیع شوي او حق حقدار ته نه دی ورکړل شوی. والي ویلي چې دریو ډلو ته ځمکې ورکړل شي. قالین اوبدونکي دي وي، ترکمن دي وي او کډوال دي وي، خو ځینې دا شرایط نه لري او نمرې یې ترلاسه په داسې حال کې په بلخ ولایت کې د ترکمن کډوالو لپاره ځمکې ویشل کیږي چې د معلوماتو په اساس په ټول شمالي ولایتونو کې 1 میلیون کډوال میشت دي چې د ژوندانه له اساسي ستونزو څخه یې یو هم د سرپناه نشتون دی. مجیب الرحمن حبیبزی، مزار شریف.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه.
زه خپل روح له د بیسودو سویدن کې راغلی عدل تلک کوم مسافر غونې.
څه کاروبار لري؟ څه کوي؟
کاروبار د مونږ دغه د بس سوي زو مارکیټ ته لاسګاړي کې مزدوري کو او ما خام رزو خپل ماشومان بس که 500 سم غټلې کې سلم غټلې هزار سین کو وو چې کلان دې خپل ماشومان ته روړو.
د ورځ به څومره پیسې پیدا کوي؟
یاره دا نه معلومه ده، کله کار وسی کله ونسی، کله 500 روړو کله سل روړو، او دا نه معلومه کاته که چاره باندې کار وکړه ته کار کو کنه اوسګار ګرځو به تر زو خپل کورو په بدن روغ او په مزدوري دغه او تیاج نه د څه چاته زیاره چاته سواد کو یا دغه خو بدا خپل مزدوري د کوم چې کلم دی دغه خورو
رایل د مزدوري کوي نور څه مصرفیات لري؟
دینه بغیر نور څه مصرفیات نسته، بس خرار یا کور دا یم دغه مزدوري د نور څه کار نه لرو. او باقی منګه حکومت دغه خوښ ته چې ته مونته یو نمره را کیو د کور جرا کیو سرپنار کی څه پر دې تیاج نه دغه ته اوس دغه زمه دې سومره ته سراغلی مو زه دغه جن وځي چې تلارسو دا د منګه وطن نه چې دې دې جن مو شوړي چې تلارسو ته خو کې پراتول دره په سراغه را واسه دلته را وشو لوز دې جن کوم خاطر مجبور سه وځه که خو چې دا ځان تغم کوکه او تغم مونږ کوم مجبور د مونته مخره کی چې تلارس بل مرک تلارس یا دې سغه ټکند جوړه کې دا ټول غریب د پکې ورواچی څه ټول تباسي غریب سره څوک په سړو کې نه حسابي څه چیر ته مالدار ده خکور لري خجون لري خجادات لري غریب سړی پښتنه نست
او څو ماشومان لري؟
شپږ ماشومان مې زنانه دی یو ورسره لګي
بیا دا اصل یو نیم سلسله پیدا کړي دی بس کی
نو بس کله وچو کله لمدو کله خاو کله خراب دا بس تو کلی خبره ده نو کو وشو کو ون شو بس ناشتی نو چاته وسوال نو کو
ماشومان د مکتب ته ځي درس وای
یاره دا یو ماشوم حکومتي مکتب کې څه هوله خو دې هم څه درس نسته د پښتنه نسته بس وګ ته درس ورکې څو کې نه ورکې خو هغه ورځ بیګه کوي خو درس دسی درس پکې نسته زیاره دې موږ ته خوشاله زیاره دې او نو مولیک یو خط او موږ ته او نور دسی واز زمنګ نسته شخصي مکتب کې واشه پیسې ورته ورکو داخلي ورته وکو او دې ته خبر سنو وای
د ماشومان راتلون کې د څنګه غواړي
دې خوشاله د سیسه خط تعلیمو کې خدرس وې دا انده د یو خسي کوم بندر رقم 13 سره خو په دې خو خطر رسې کړه
دې ته مننه کوم
تاسو
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله مصطفی